رابرت مولر له دفتره پر یوفجینی پریګوژین لګیدلې اتهام مسخره دی. یوفجینی پریګوژین په روسیا کې مشهور رستورانتونه لري او کله چې ولسمشر پوتین ته له بهرنیو هیوادونو میلمانه ورځي د هغه په رستورانت کې د ماښام ډوډۍ ته بولي. له دې امله هغه ته د پوتین اشپز نوم هم ورکړل شوی دی. او د روسیې جمهور رئیس وایي مسکو د اروپایي ټولنې په کمزوري کولو کې لیوالتیا نه لري. ولسمشر پوتین دا څرګندونې جمهوري ریاست ته تر بیا رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره اروپا ته د خپل سفر په درشل کې وکړې. د امریکا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به نن په اتریش کې له چارواکو سره خبرې وکړې. د رپورټونو پر اساس د پوتین د نویو خبرو زیات تمرکز به د اوکراین په ختیځ کې پر روان وضعیت او پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په اړه وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. قدر من اوریدونکو بیا هم زه اجمل تورمن د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ درته د ځوان فکر یو بل خبرونه وړاندې کوم. دوستانو د ځوان فکر دا خبرونه مو لز د کړونه د محروم ماشومانو او غیزې د دوی پراتلونکو او ټولنې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د یو تازه سروې لمخې دا مهال په افغانستان کې 3.1 میلیون ماشومان چې شاوخوا څلور څلوېښت سلنه جوړوي له زده کړو او ښوونځیو ته له تګه محرومه دي چې په دې کې بیا 2.2 میلیونه نجونې دي. خلک په دې اړه د مقدمې پر ځای د خپل همکار رحمت الله افغان چمتو کړی راپور واورو. وروسته به بیا خپلو درنو میلمنو او تاسې درنو اوریدونکو سره شو.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د ګډې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 40% ماشومان د بیلابیلو عواملو له امله ښوونځي ته له تګه پاتې دي. میرویس بلخی د یکشنبې په ورځ د دې سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل له ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو 80% نجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخ
هغه وایي له بده مرغه موږ د افغانستان د پوهنې په وزارت کې له یو تریخ واقعیت سره مخ یو. هغه دا چې د افغانستان ښوونځیو ته د تګ په شرایطو برابر نږدې 40% یعنی 3.1 میلیونه ماشومان له تګ نه محروم دي چې 2.2 میلیونه یې نجونې دي. د پوهنې وزارت وایي یا د سروې په تېر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت یونیسف د امریکا پراختیایي ادارې او ساموئل هال ادارې له لوري ترسره سوې ده. په سروې کې موندل سوي چې له خپلو مینو بې ځایه کېدل له وخت مخکې ودونه ښوونځیو ته د تګ فرصتونو باندې اغېز لري. همداشان د ښځینه زده کوونکو نشتوالی په ښوونځیو کې ناکافي اسانتیاوې او نامنۍ هغه عمده لامل دي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل سوی چې په نام نه ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او رزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روانه نامنۍ ناوړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې د جنسي تجاوز ترس اختطاف او د یو شمېر نورو بېلابېلو عواملو له امله ډېری نجونې ښوونځي ته نسي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د دې سروې د اعلان پر مهال وویل دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي. فرانک ویس راوست وایي کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته په افغانستان کې لومړني تعلیمات لومړیتوب لري. هغه وایي په افغانستان کې لومړني تعلیمات کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته لومړیتوب لري. کاناډا د نورو ډونرانو، یونیسف او افغان حکومت لورو پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي له لارې د ښځینه زده کوونکو زیاتوالي او د جندر له پروګرامونو نه ملاتړ کوي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف استازي پوهنې وزارت د دغه سروې د سپارلو پر مهال وویل کله چې ماشومان ښوونځي ته له تګ نه پاتې سي ناوړه استفادې ورنه کیږي او د نوموړي په خبره حتی د استثمار او ګمارنې له لوړ خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دې سروې ته په پام به د پوهنې د ستونزو د حل لپاره ګټور ګامونه اوچت کړي او د سروې په رڼا کې به اړوندو نړیوالو ادارو سپارښتنو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر وایي تېر کال په افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي تړل سوي وو چې د نوموړي نوموړي په وینا د دوی په هڅو له نیمایي زیاتې بیرته پرانیستل سوي دي.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست خپلو درنو میلمنو ته چې د اوس راسره په سټوډیو کې دي د مورا پوهنتون استاد اغلې هیلې غرشین او دغه شان د پوهنې وزارت اړوند د کیفیت څارنې له یو مسؤل خاغلی نصرت الله کاکړ نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې راسره برخه واخیسته. دغه شان په څو شیبو کې ټاکل شوی چې زموږ یو بل میلمه د پوهنیزو چارو کار پو خغلی اتی اولاوی سا هم را سر پا سیدیو که یوزه شی. تاسی دران آوریدون که هم کولی شاید موضوع پاره چه وسم پاره راپور و آوریدلو خپل نظرون لمک سر شریک که دغشان که لدرانو ملمنو چه پختن لرهی اغا هم مطرح که رازو خپلو ملمنو تا اغلی ایلی غرشین تاسی دا پانتون وستاده هست پا پوهنیز دگر که دیر دل کارون کار کرده و دا کافی تجربه خواندان هست. کدر تو چې د دغه راپور په اساس باندې چې کوم شمیرې اعلان شوې دي څومره د اندېښنې وړ دي؟ د شمیرې دغه وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
ډیره زیاته مننه. اول خو خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د روژې د مبارک ورځې په خیر تیر کړي. دا کوم راپور یا کومه سروې چې وړاندې شوې ده یعنی حد ورته ټاکلی نه شو چې څومره د اندېښنې وړ دي، ځکه زمونږ سرمایه یعنی زمونږ ځوانه سرمایه په دې کې دغه کېږي ده تخریبي کې او د منځزي. او دا موضوع نه یوازې د زمونږ لپاره د اندېښنې وړ ده، بلکې دا د ټولې دنیا لپاره د اندېښنې وړ ده چې زمونږ تقریبا شپېته سلنه ماشومان د درس نه پاتې کېږي او په هغې کې بیا 2.3 سلنه نجونې د درس نه پاتې کېږي. یعنی موږ آینده میندې، آینده خویندې، آینده راتلونکې نسل زمونږ دغه کېږي ده د درس نه پاتې کېږي او د دوی په ژوند کې د اوس نه یوه تورتم صفه یا یوه توره صفه شروع کېږي. نو د دې په خاطر باندې زه وایم چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده او ډېره د توجه وړ ده چې موږ څنګه کولی شو د دې اندېښنې کچه راکته کړو.
ډېر ډېر مننه ښاغلی کاکړ. که تاسې راته ووایئ چې دا اوس چې کوم ماشومان دي دا خو د سبا ورځې ځوانان دي، دا زمونږ ځوانه ټولنه تر څومره پورې اغېزمنه کولی شي؟ منفي اغېز یې پرې څومره دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د قدر وړ میلمنو ته سلامونه او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. خدای وکړي چې صحت ولري. دا خو داسې یو خواشینون کې خبر ده چې زه فکر کوم چې د افغانستان هر وګړی دغه خبر اوري او دی به پې خواشینه کېږي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه کم ناورین چې زمونږ په پوهنې وزارت کې رامنځته سوی ده، دا په بېلابېلو برخو کې بېلابېل تاثیرونه لري. نو کوشش به مو دا وي، د وزارت کوشش هم دا ده چې دې ته د حل لارې را پیدا کړي او هغه ستونزې چې کورنیو دغه ماشومان د دې زده کړو نه بې برخې شوي دي او یا اوس هم په دغه حالت کې قرار لري. نو داسې ډېر مثالونه ژوندي ما سره شته چې زه ستاسو ته او د ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کما. یو مثال یې دا ده چې مثلا موږ ښوونځی لرو خو اما 450 زده کوونکي په کې درسونه وایي، اما د استادانو کچه یې 2 کسان دي. نو څنګه کولای شو چې موږ دغه 2 کسانو ته په 2 ښوونکو هغه کم ښوونه چې ده اغه دوی ته وړاندې کړو؟
بله ښاغلی کاکړ، تاسې د پوهنې وزارت اړوند د کیفیت څارنې یو کارمند یې، یو مسؤل یې، تاسو تر کومه پورې دغه اندېښنې د پوهنې وزارت سره شریکې کړي دي د لوړو چارواکو سره؟
دا چې زمونږ د کیفیت څارونکي د کابل په اړوندو حوزو کې ګرځي او د هغوی څارنه کوي، نو موږ هر ورځ حتی د موین صاحب سره، د ریاست پوهنې د کابل سره دغه موضوعګانې، د ستونزې، د کتابونو ستونزې، ډېره مهمه ستونزه چې اوس فعلحال په کابل کې پښتون میشته کورنۍ لري، هغه د استاد نشتون ده. نو موږ ډېره هڅه کوو چې دغه د وزارت سره او د کابل د پوهنې ریاست سره دغه مشکل حل کړو او دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړی سو. دغه استادان چې موږ سره مخ یو د دې نشټون سره او هاز د کوون کې تر دې پرې چې یا کتاب زیات کم لري خو چې کله ټولګي ته راسي او ټولګي کې مثلا یو سات درس وای او شپږ سات د دوی درس شپږ سات درس یو سات درس وای نو طبعا د دې کومه توقع چې دوی لري باید دغه د منځ دي او داسې کارونو ته مخ کوي چې هغه زموږ جمعیل سره
ډېر ډېر مننه کاکړ صاحب له نیکه مرغه زموږ بل میلمه ښاغلی عطاالله ویسا هم را سره په سټوډیو کې ځای شو. ښه راغلاس وایم تاسو ته ښاغلی ویسا.
سلامونه ترمن صاحب تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او درنو اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام ویسا صاحب، مخکې دې چې تاسو راشئ سټوډیو ته موږ له استاد هیلې غرشین چې د مورا پوهنتون استاد دل دوی مهم په دې اړه پوښتنه درلودله چې د روان وضعیت چې کومه نوې سروې اعلان شوې چې 3.5 میلیونه ماشومان د ښوونځي څخه له زده کړو څخه بې برخې دي، بیا په دې کې 2.2 میلیونه نجونې دي، دا څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟ او تاسو به یو بل څه هم ورسره اضافه کړئ چې که څه هم لاملونه یو څه په ګوته شوي ول راپور کې مونږ درلودل په دې اړه لاملونو په اړه کې راته وغږېږئ ښاغلی ویسا.
ښاغلی تورمن، اول خو موږ همدغه ارقام د یونیسف او له نورو ادارو سره نه منو، دا ارقام ډېر دي. 15.5 میلیونه زموږ ماشومان محروم دي چې خپله د معارف دریم ستراتیژیک پلان کې دی اټکلن 15.3 میلیونه یادوي، او یونیسف 3-4 کاله کېږي چې همدغه سروې هیڅ دوری راکوي، کله 1 لک اضافه کې کله دوری چې همدغه سروې دقیق نه ده. یو مثال زه درته وایم چې د هلمند ولایت 1,00,000 ماشومان دوی محروم بلل، اما د نوې سروې مطابق 3.5 لک ماشومان محروم دي یوازې په هلمند کې. همداسې تاسو واقعي هغه ولایتونه هغه سیمې چیرې چې په دې 10 کاله کې محرومیتونه وه، ښوونځي نسته یا یو شمېر ګوره دلته 16 میلیونه موجود دي. د ښوونځیو نشتون، ټیټ کیفیت، غربت، د نجونو د تعلیم پر وړاندې باندې هغه فرهنګي دودونه او خپل د معلمینو د ښځینه معلمینو نشتون هغه ستونزې دي چې لا په ډیرو ولسوالیو کې تر اوسه پورې موږ د 12 ټولګي یوه نجلۍ فارغ نه لرو. په ډیرو ولسوالیو کې لا تر اوسه پورې موږ یوه ښځینه معلمه نه لرو. دا چې افغان ټولنه یوه دودیزه کلتوري فرهنګي ټولنه ده، نو په دغسې ټولنو کې دوی نه غواړي چې د دوی لوڼې دي و ښوونځي ته ولاړ شي تر څو دولت ودی ته زمینه نه وي برابره کړې. دویم علت چې ما وویل چې ټیټ کیفیت، په هغو سیمو کې چیرې چې د معارف کیفیت خراب دی، مسلکي ښوونکي نه لرو، کتاب نه لرو، تعمیر نه لرو، درسي مواد نه لرو، هلته ډېری خلک خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لیږي. یعنی بې اغېزې معارف چې موږ کله وایو چې هغه کوم لاسته راوړنه نه لري، د دوی ماشومان نشي باسواده کولی. یعنی چې کله چې یو استاد مثلا خپله په سم ډول باندې باسواده نه وي، پس مسلکي نه وي، هغه درس نسی، یعنی تدریس نسی کولای، زده کړه نسی انتقالولای، نو هغه معرفت به اغیزې دي. معرفت په دې نه دی توانېدلې تر اوسه چې په ډیرو ولسوالیو کې مسلکي ښوونکي ولري، درسي مواد ولري. دریم چې مثلا هغه ولسوالی چې هلته په مطلق ډول باندې ښوونځي نسته، یعنی داسې ډېرې سیمې لا په افغانستان کې تر اوسه پورې موجودې دي چې له تاریخه تر ننه پورې ښوونځي هلته نسته، یعنی په مطلق ډول باندې ډېرې سیمې، ډېر کلي محرومې دي، ښوونځي نسته، معلم نسته، مطلق بې سواد دي. درې څلورم علت چې دی هغه خپله د کورنۍ بې سوادي ده. ګوره چې کله والدین بې سواده وي، د هغوی اولادونه بیا ښوونځي ته لیږل، د هغوی روزن تربیه کول، دا مشکله ده. دلته مسؤلیت د نړیوالې ټولنې په دغسې ټولنو کې، په دغسې هیوادونو کې جوړیږي او د دولتونو جوړیږي، چې دولتونه خپل هغه د معارف په وړاندې چې کم ستراتیژیک پلانونه دی جوړیږي په سم ډول نظارت او کنټرول سي. دریم دا دی، پنځم، چې له ولسونو سره باید کار وسي، عامه ذهنیت رامنځته سي، عامه پوهاوی پر اذهان باندې د خلکو کار وستي، ځکه په افغان ټولنه کې تقریبا نږدې یعنی دغه یو یو سل کال کېږي یو کرن کېږي چې د معرف په وړاندې باندې حساسیتونه راوپارېدل، ان د غازي امان الله خان له وخت څخه همدغه حساسیتونه راوپارېدل چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې او د هلکانو د تعلیم پر وړاندې د ماشومانو د تعلیم پر وړاندې باندې ستونزې ایجاد شوې.
بلخ غلی ستاسو د لاملونو په ګوته کړل، څنګه دغه لاملونه په ګوته کړل؟ آیا د کوم سروې هم تاسو درلودله، کوم څېړنې تحقیقات په دې اړه؟
موږ د افغانستان 34 ولایتونو ته سفرونه کړي دي، له خلکو سره مناستې کړي دي. هغه تیر څه چې کوم تاریخ یعنی هغه څه چې پخواني لاملونه وله د هغې د مطالعې له مخې او زموږ د ناستو ولاړو له مشرانو سره خبرې، له فعالانو سره، له ځوانانو سره په سیمه کې، له خلکو سره خبرې، زموږ د عامه پوهاوي کمپینونه، د عامه ذهنیت جوړونې کمپینونه، د دې لامل سوله چې موږ دغه لاملونه په ګوته کړل. یعنی دغه هغه لاملونه وله چې موږ عملا په ګوته کړي دي. داسې نه چې مثلا موږ یا د خلکو د کتابونو څخه به هغه تیر تاریخ به راخلو، هغه سابقه به د خلکو راخلو، ماضي به راخلو، یعنی هغه گذشته چې کومه ده د گذشته به راخلو. ولې دلته هغه څه چې موږ عملا په سیمه کې لیدلي دي، هغه څه چې د معارف د کمزوري خدمات دي چې د معارف په سم ډول نشي ترسره کولای، او هغه چې مثلا د نړیوالو ټولنې کې چې دلته یو شمیر د معارف په برخه کې کار کوي، هغه ډونران لکه یونیسف او د چلډرن جی پی او یا یو شمیر نور چې د معارف سره ګډ پارتنرشپ دی لري، په ګډه باندې کار کوي، د هغوی کمزوري برنامه وي چې دی ونه کولای چې په سیمه کې موږ ته یو کوي یو اغیزمن معارف ولري. یعنی دا د زده کړو شرایط ګوره په سیمه کې فرق کوي، د زده کړو شرایط په افغان ټولنه کې فرق کوي. که تاسو مزار یا هرات د زابل یا له روزګان یا له هلمند سره یا له کندهار د یو شمیر سیمو سره مقایسه کوي، خدای هیڅ تم کوي ونه دي. یعنی دا نسی مقایسه کولای. ګوره په یو شمیر سیمو کې د زده کړو شرایط چې دي الته برابر دي، عامه ذهنیت جوړ دی، او په یو شمیر سیمو باندې عامه ذهنیت خراب دی او عملاً کار سوی دی. مثلا د دې د ذهنیت خرابۍ لپاره پرلپسې انقلابونو، پرلپسې بدلونونو همدغه زمینه برابره کړله، خلک یې په همدغه بې سوادي کې رالوی کړله. نن د دې پر ماشومانو باندې هم همدغه اغیز دی. دوی نشي کولی چې له دغسې حالاتو څخه ځان راوباسي او خپل ماشومان باسواده کړي. ولې دلته مسؤلیتونه چې ما مخکې هم وویل، مسؤلیت د چا جوړیږي؟ د معارف په لومړۍ درجه کې خاصا د دولت جوړیږي چې دې سیمې ته امتیاز ورکړي. ګوره په کومه سیمه کې چې ته معلم نه لري، نو خو مجبور وي چې هلته معلم پیدا کړي. معلم مثلا له کابل پیدا کوي، له مزار پیدا کوي، که له کندهار پیدا کوي، یو ولسوالۍ ته چې هلته ته باید منطقوي معاشات اجرا کړي، ولې معلم هغه سیمې ته ورسوي؟ دریم یو شپږم یو ستونزه دا ده چې دلته زموږ معارف خپله د ولسونو سره کار نه کوي. یعنی دا چې معارف ولسي کوي، نو د ولسونو سره باید کار هم وکړي. اغه شوراګانی، کونی شوراګانی چې جوړیږي، له هغه شوراګانو سره، له ځوانانو سره، له فعالانو سره، له ملایانو سره، له مخورو سره، له عالمانو سره، کچیر په یو شمیر سیمو کې بل پردي وس وی 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 واستونځ جوړیږي، نه امني جوړیږي. تاسو کولای سي چې هم دغه ستونزه د قومي متنفذینو لپاره حل کړی. تاسو نه کولای چې مثلا ونه دادا لامل دی ولې حل لار باید ورته ولري. تاسو نشئ کولای چې د نامې لوجه ما شونځي بندیږي، یا د معلم د نشتون لوجه بندیږي، یا د کتاب لوجه بندیږي. ولی دولت بیا کولای شي، هغه پلان لري، هغه بودیجه لري، یو ځانګړی بودیجه ورته اختصاصولای شي، ځکه چې ستا یو نسل له ناورین سره مخ دی. د ناورین د بحران د مخنیوي لپاره که خپل یو دولت، که خپل یو ټولنه دا توانایي نه لري، دا په نننی نړۍ کې د نړیوال ټولنې د همکاریو څخه، له یو شمیر خاص او ځانګړي بودیجو څخه، دی د دونرانو څخه دی استفاده کولای شي.
ډیر ډیر مننه اخلي استاد. تاسو کړه ته وې وساس په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې ډیر ستونزې مثلا فرنګي او د دې ستونزې دي مثلا کورنۍ د لپاره چې د جنو لپاره خوانځي وداني نه لري. مثلا معمولا په خپل کلی کې چې موږ اوسېږو، په خپل هغه ولسوالۍ کې هلته د جنو لپاره یو خوانځی دی، هلته صنفونه شته، ټولګي شته، ولې دیوال نه لري دغه چې زیاتره د لامل شوی چې مثلا یو شمیر کسان خپل لرونی مکتب ته ښوونځي ته پرې نه دي. دغه شان د خزینه او استادانو نشتون تاسو هم د ملان په یو داسې پانتون کې وظیفه اجرا کوئ چې هغه ټول د خزینه پانتون دی، مثلا محصلین خزینه دي، کارکوونکي خزینه دي، استادان خزینه دي، دې ټولو ته پام سره دغه تجربې ته پام سره څه فکر کوئ چې دغه ستونزه څومره جدي ده؟
ډیره زیاته مننه توروان صاحب. ستونزه خو واقعا جدي ده، ځکه اول خو موږ همداسې چې زموږ د ورور ویلې یوه فرهنګي ټولنه، نو کله چې فامیلونه د پوره سواد نه برخورداره نه او پوره معلومات په دې مورد ونه لري چې زده کړي، همغسې چې وایي چې په ښځه او نره فرض دی، دا فرض باید په ځان باندې قبول کړي. او دغه مسائل د دې سبب شوي دي چې زمونږ خويند د تعلیم نه لري پاتې شي. ولی که دغه تجربه ته راوړو، وګورئ مورا اوس په افغانستان کې یو ډیره ښه تجربه ده، ځکه د دروازې د ګر نه نیولې تر باغوانه پورې ټول ځانانه دي. او دلته موږ د داسې ولایتو نه نجونې لرو راغلي دي په لیلیه کې راسره درس وایي چې هغې ته په خپل ولایت کې د تدریس زمینه دغه نه وه، ده مساعده نه وه. ولې دلته ډېره په آرامۍ باندې درس وایي، ځکه د الف نه تر یا پورې ټول کارکوونکي ښځینه دي. او دا فکر کوم دا یو ښه تهداب کې خوستل شو د دې دپاره، اګر چې په شخصي سکتور کې دی، ولې یو ښه تهداب کې خوستل شو د نجونو دپاره، ځکه موږ فرهنګي ټولنه کې ژوند کوو، موږ په یو مذهبي ټولنه کې ژوند کوو، که چېرته مکتب اتاق ولري او چاردیوالي ونه لري، دا په دې معنا ده چې بیا هم زموږ نونه خوندي نه دي، ځکه هغې د چاردیوالۍ شاتک په هغه دیوال په صنف کې درس وایي، هغه دیوال د دې ارتباط د بیرون محیط ته قطع کوي او دی لږ ذره مسؤونه کوي. او دا مسله ډېره جدي مسله ده. مثلا په ځینو ځایونو کې موږ د نجونو مکتبونه اصلا اتاق ورته نه لرو، دا خو شاید په ځینو ولایتو کې اتاق ولرو، په ځینو کې اتاق نه لرو، نجونې د دیوال سوري ته ناستې دي درس وایي. حتی په یو ولایت کې چې زه تقریبا څلور دېرش ولایتو ته هر یو ته شاید اضافه د لس دفو نه تلیم، ولسوالۍ لیست لیست کې ګرځېدلم، ځکه زما رشته داسې ده چې هر قابلې ته باید ورسېږم. موږ داسې ولایت لیدلی دي، تاسو باور په خدای وکړئ چې د پاسه په باران ورېده، چې وایي په اسمان سوری په ستوری او په ځمکه سوری نه لري، زموږ متعلمینې خویندې دغسې بې سوري ناستې وي او درسې وي او په کتابچو باندې باران ورېده. نو په دغه صورت چې یو څوک په دغه شرایطو کې راشي درس وایي، تاسو مطمئنه شئ چې دا ورو ورو د درس نه زړونه سړېږي. نو یوه ښه لاره دا ده چې موږ په دې شیانو باندې ډېر زیات ژور فکر وکړو. ژور فکر په دې معنا چې موږ هغه یو بار مصرفه کار ونه کړو د دې مسایلو دپاره، کولی شو هماغه کوم پروتوکول چې دی لکه پی 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 چې وایي پبلک پرایویټ پارتنرشپ، په ځینو ځایونو کې که چېرته د دولت زور نه رسېږي، وړ دي کې خصوصي سرمایه دارانو ته وخت ورکړي چې د نجونو دپاره دغسې فعالیت وکړي او د دې کارونو مخه ونیسي، د دې بېسوادۍ مخه ونیسي. دا یوه ډېره مهمه موضوع ده. فکر وکړئ، دولت ورته زور نه لري، ولی یو سرمایه دار کولی شي په هماغه ولایت کې اوسېږي، دغه ولایت دی د قومي حمایت نه برخورداره دی، قوم ورسره کومک کوي، قوم ورسره همکاري کوي، وردی کې اجازه ورته چې د نجونو دپاره هلته مکتب شروع کړي، وردی کې اجازه چې د نجونو دپاره هلته پوهنتون شروع کړي، وردی کې اجازه چې دغه ولایت نجونې باسواده. زه راځم، توقع مې ده چې ښځه مې، خور مې، لور مې یو زنانه ډاکټر وګوري، ولې خپله په ولایت کې باسواده ښځه ورته نه لرم. همدا اوس چې دا د تذکرو د ثبت دغه روان دی، موضوع د بل طرف ته نه ځي. په یو ولایت کې ثبت کېده، هغه څوک چې کېنولی و چې نوم ثبت کړي، الف ب یې نه شوه کوه، آخر مې ورته د قلم راکړه چې زه نیم ساعت ستا سره کېنم، دلته زه درته راجستر وکړم. علت یې چېرې؟ زموږ د ورور اشاره وکړله، کیفیت کته دی، زموږ د تعلیم کچه ټیټه ده. رښتیا وایي، استاد د نهم صنف متعلم دی، ورځي اووم صنف ته درس وایي. یا زموږ دې ورور چې مخکې یاده کړه چې 450 متعلمین دي، دوه استادان دي، نو دغه دوه استادان فکر وکړي که چېرته هر استاد درې هدف د یو شاګرد دپاره وټاکي، په دې معنا چې استاد څو دفعې باید یو شاګرد ته ورشي، 450 شاګردان ته ورشي، چې هغه درې هدف نه دی اقل یو لاسته راوړي. نو د دې په خاطر باندې دا یوه ډېره جدي مسله ده توروان صاحب. دا یوه موضوع نه ده چې موږ یې په خبرو حل کړو، دې ته باید یو تهدابي فکر وشي او دې ته باید یو سم تهداب کېښوستل شي، ځکه که چېرته په یو کور کې پلار باسواده وي، هغه د کور دپاره رزق راوړي، اولاد ته ډوډۍ پیدا کوي په هر شکل وي. ولې که چېرته په یو کور کې مور باسواده وي، تاسو په دې مطمئنه شئ چې جامع باسواده کېږي.
دقیقا مننه قدرمن اوریدونکو. تر ویلاندې دمې وروسته تاسو هم را خلو، تاسو اړیکه په دې اړه تاسو کولای شئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. دغه شان لمن منوک څه پختن لري، زموږ ملمنې پختنې هم یو څه لمن منو سره پاتې دی، هغه به هم مطرح کو. د اړیکو شمیرې ځان سره یاداش کړئ، 0995 او 0225 ورورځو. یو دمې ته تر دمې وروسته بیا راګرځو او تاسو تلیفوني اړیکه سوابو.
ځوان فکر
متاسفانه دموږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته ځکه قانون باید تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي،
انا چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه ټول دندې حساب سم دي، چې په مختلفو سیمو کې د کرکټ
فوټبال وازی ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو، په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزې افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم خراغ ناست. یو ځل بیا زه د تلیفون شمیرې لانوم: 0990 40 45 او 0900 225. هغه دوستان چې اوس له موږ سره یوځای شوي دي، دوی لپاره هم دغه موضوع اعلانومه. موضوع دا ده چې په افغانستان کې د نوي سروې له مخې 3.1 میلیونه ماشومان چې شاوخوا 40% جوړوي له زده کړو او ښوونځیو محرومه دي، چې زموږ مېلمه ښاغلی ولوی صاحب دا شمیر ډیر غنی. په دې اساس نظرم اخلو چې اغیز به پټولنه چوي او په ځوان نسل د ماشومان دی رالوی کی ځوان نسل به وي، په دوی ځوان نسل به اغیز سوي. په دې اړه باندې تاسو نظرونه هم پښتو او کله درنو مرمنو څخه پښتن لري یو ورېدم کړه سره ټلیفون پلی کړي بل مهرباني وکي. آزادی رادیو دا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه ټولمن سره، تاسو ساسو درنه مېرمنو، تاسو زادې ټولو ګلونه ورته ته کاروانم د زابل څخه تماس نیولې ده.
ها کاروان سره مېرمنې او کې له زابل څخه مېرمنې
مننه ژوند اوسه ټولمن سره واکان موزه تکل سره د دای واځ د موزه نه د کومو وای چې یاره زموږ د اقتصاد سره ځای پسی یو موږ د بل لارې سره وننګول شو. دا د موزه د زړه ټول افغانستان ته خطر ده. موږ نن سبا پر دې باندې کوشش کوو چې هغه ځوانان یا هغه ماشومان چې تر ښوونځي پورې ورسوو، دغې هغه ذهنیت ته سر جوړ کړو چې د وطن د جوړېدو تر شا داسې یو څه راپاتې دي. تقریبا لکه اوسې ویسا صاحب وویل چې 6 میلیونه یا 15 میلیونه ماشومان موږ بې سواده لرو پیلن. دا په وخت سره د 10 کاله د حکومت را تېر کړي دي، را تېر کړي دي. همدا سروې د 10 کال سره په برابر د 1 کلن تر 10 کلن پر راپورت شوې ده. تر هغې نه مخکې چې کوم څو دې که موږ کورنۍ د سواده ونه وسیږي، موږ د سواده نه څه ګرځېدلای. که په کورنۍ کې پلار مور په خپله دغه پوه نه شي چې زه د زوی یا د اولاد آینده د دې ټولنې او د دې کور لپاره جوړه کړم، هغه تر هغې اندازې پر نه شي کولای چې خپل زوی ته دغه تربیه ورکړي که تر دغه اندازې ورسوي. او هغه دا خو هغه څه ورسره مخ یو. خو د دې د مخنیوي لپاره چا هېڅ کړي دي؟ که دولت ورته کړي، ډېرو دوستانو ګورو په دغه مېلمنو خپله پر دغه باندې ډېره خبره وکړله او ټول مشکلات یې بیان لوی خوان د شونځي یا د تعلیم په هغه خپل اصلي ادب د ترلاسه کولو لپاره لوی خوان پرانی یو. زموږ د خوانو د لپاره نن دا زمينه نه د مسایل څه وي، کارتون شو شونځي، کارتون شو استاد ورته ورول شي، کارتون کیفیت برابر شي، کارتون شرایط برابر شي. اما هغه خپل کور ته شونځي پر د تللو لپاره خپل امنیت نشي احساسولای. په وار وار باندې سکسس وي په داخله د شهرونو کې چې د زورواکو له خاصه د بل له خاصه د بل له خاصه پر مخ ته تیزاب واشل شوی دی، بي عزتي ورته رسیدلې دي. حتی په داغه داخله غوای و جنسيتي او تبعیض او جبنۍ تبعیض او قومي تبعیض په دې باندې غړي. دا ټول به د سرویس ښکار کې مستر دغه اندازې را ورسېخو ته دغه د مخنیوي لپاره تر اوسه چا قدم نه کوي پورته سي. دا کار کته وکړي زه به ستا لاس در وتړم.
قدم پورته کی څرنګه قدم پورته شي؟ راځي ستونزې مو
نن ولنګ دغه ځای هر چاته معلومې چې معارف وزارت دنده څه ده. وزارت خپل مسولیت تر دغه اندازې نه دره ګرځولی چې دی ځان د دې خلکو وبولي، د ملت یې وبولي. ولې ځان یې داسې یو جوړ کړی دی لکه موږ یو خصوصي پوهنتون چې پیسې غواړی وای که په دغونو پیسو باندې زه تا فارغوم که راځې راځه که نه راځې کور دی آباد. نن د معارف وزارت تر همدغه اندازې ځان رسولی، ځان یې د خلکو نه ده ګرځولی، ځان یې عام ځان یې د ټولنې د خلکو سره آګاه نه ده ګرځولی. هغه عامه پوهاوی خو نهشي کولی چې یا د دولت یو بل ارګانه ولاړ شي، امنیتي ارګانه ولاړ شي او خلکو ته په مرجو کې کښېن شي، یاره خپل بچان ښوونځي ته راواسته وي. هغه خلک چې په خپله نه پوهېږي هغه به د زوی د اولاد آینده لپاره څه وکړي؟ هغه خلکو تعلیم نه کړی، هغه په خپلو اولادونو باندې څه تعلیم وکړي؟ دا خو عامه ذهنیت جوړېدل غواړي، دا خو عامه پوهاوي ته ضرورت لري. دا خو هغه خبره ده چې د کلي د ملک سره د کلي د ملا سره دا خبره ټول د ټول افغانستان
کاروان سپ ډیر مننه واقعا ډیر کول خبره جار مشمشون دی وسه خیر چره بل اوریدونکو هم را سره پکر خره بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا بلې ازادي رادیو دا
مهرباني السلام علیکم کوم سپ تاسو وګران مېلمنو ته درامه صلاح د کیږي باندې کوم لال محمد اخوزاده د کلاکانو
اخوزاده سپ له کلاکانو مهرباني وکړئ موضوع مخیسته ان شاء الله بلې
موضوع اخیست ده بله به شکه موضوع هم اخیست ده راشی دراغ و باراکی به خبری اوکو دری میلیون و پینزه میلیون ماشومان چی بیرون دی اخو سعی ده دا کم چی دا کم ماشومان واره چی مکتب دی ده 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 تعلیم کشر دیر زایی کرده خب دین اشی بیلائی دوائن درین تای پاریخ کردی ناکام دل پا مکتبو که ده سارا نشته پکار دا چې تعلیمی نصاب زمونږ د تعلیمی نصاب چې دا بنیاد د دې بنیاد خام ده د خامې خټې ده د خامې خاورې ده هر کله چې د ملک تعلیمی نصاب بنیاد د خامې خاورې د خامې خټې شي هغه هېڅکله پرمختګ نشي کولی هغه که معلمه مې برکې لاړ شي خاین به کېږي که وزیر مې چې بره لاړ شي خاین به کېږي زما دا خبرې ښه په غور دي وزارت معارف واوري وزارت معارف دي په جګ چارواکي کله چې په یو ملک کې په پاکستان کې مونږ اوسېدو زما بچیانو سبق ویل هغلته اول نرسري و پرېپ و کې جي و درې کاله به یې سبق ویل دی به بیا اول سیند ته لاړ نو دلته خو قربان داخل شوی نه یل په بیز ځای نه کالته ایسته دوهیم ته فیله شي
بله
څه اوسې نه ویلي بل کالته ایسته درېیم ته ورفیله شي نو دا به څنګه بنیاد شي دا به څنګه په دې ملک کې شفاف حکومت راشي دا به څنګه په دې ملک کې شفاف عدالت راشي زمونږ بنیاد چې کله د خامې خټې د خامې خاورې نو دا به کله مونږ پرمختګ وکړو د میلمنو توجه پې غواړم
اها مننه ژوندی اوسئ اخونزاده صاحب کور ودان ژوندی اوسئ بل اړیکه هم را سره ده وګورو چې کوم رول له کوم ځای دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بل ستاسو اړیکه روغه ده مهرباني وکړئ
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام څوک له کوم ځای عبدالله شهمانی له کندهار ولایت
نه تدلی شروع جون دے اس میں منو تم شرع اللہ سے ممکن ہم سے حساب پر دے موجود ہے پوچھ پوچھ کے دے وزارت وای کہ ہم مشکلات دیکھی جاتی ہے در سے کتاب مشکل زیادتی کا کندہ حال ہے اس کی ہم دارن گا دغه یو سن جون زیات ہے کہ کل فون دے کہیں سب کو تزل ہم زور کی جن مولا فیض بکالا چھو پسولنے کی دے تو مقصد کو پر مقصد او خر فلیس مولا فیض کو کو دکو تفصیل مشمان تکرر کو ان تکری مولا فیض پسولنے پر مقصد سے
مننه مانی سیف ژوندی اوسې کور ودان قدر من اوریدونکو ستاسو اړیکې ان شاء الله ورسته بیا هم راخلو اوس پر شخپل درنو ملمنو ته کاکر سیف د غیو اوریدونکو د لال محمد خونزاده په نوم د کلکان دوی په خپل خبرو کوي چې ناکامیدل به خې نشته تاسو چې د پوهنې وزارت د کیفیت د سارنې یو کارمن دی یو مسول دی دې موضوع ته څه جواب لري یا رښتیا هم دغه څه یو څه روان دي
بالکل دې اخوزاده صاحب ورور دې سم خبر وکړه دا هغه څه دي چې مشته شپارس یا د ولس دغه کلون را پاتې ده نو دا سي ډیر مثالونه ما سره سته چې د لکه څنګه چې اخوندزاده صاحب ویلي اوس تاسو فکر وکړئ چې د کابل په ولایت کې موږ په دوه هفتو کې د کتابونو موضوع د تعلیم لکه څنګه چې تعلیمي کچه استادان هغه اول ټولګي او دویم ټولګي ته چې درول دي هغه په ډېره اندازه کمزور دي نو یو لکه شپته زره کتاب موږ د دیرلسمې حوزې نه وروسته څلور میاشتې نه راټول کړي دي نو تاسو څه فکر کوئ چې یو وخت د کابل کې کتابونه شتون نه لري او بل اړخ د کابل کې په ډیپوګانو کې تر یو لکه 5000 پورې کتابونه موجود دي آیا دا منیجمنت کې درېستي د دوی دغه اوریدونکو څخه زه بخنه غواړم په دې خاطر چې متاسفانه زم د پوهنې وزارت کارکون کایم نو دغه ستونزې ستاسو بل مثلا داسې لکه د کابل ولایت نور ولایتو ته خو نزو د کابل ولایت د حساب زولسوالۍ د خاکی جبار ولسوالۍ کې داسې خونځي مال لیدلې دي چې زولسم ټولګي نه زده کوونکي فارغ شوی تخ په خدای باور وکړه چې هغه نشي کولی چې هغه خپل نوم یو چاته یو ورقه د عرض ولیکي، نو دا ډېره غټه ستونزه ده. ستونزه کوم ځای کې ده؟ ستونزه خو ورزو د سار نه مازیګره پورې هغه د هغه ټول مشکلات څیړو، د خلکو سره خبرې کوو چې موږ څنګه کولای شو دغه مشکلات ته د پای ټکی کېږدو. نو دومره زیات مشکلات د مخې ته راځي ترمن صاحب چې هېڅ همداسې جام ورته پاتې کېږي چې دا مشکل اوس موږ د کوم ځای نه شروع کړو او څنګه یې حل کړو.
مننه کاکړ صاحب. ښاغلی ویسا، که تاسو د میلمنو په خبرو څه ور اضافه کوئ د اوریدونکو په خبرو بخنې سره، او یا هم مثلا څه نوي ورسره زیاتوئ؟ د دې تر څنګ مخکې استاد وویل چې که چیرې دولت دغه امکانات نه لري، حکومت نه لري، دغه چانس ورکړي خصوصي سکتور ته چې هغوی سرمایه ګذاري وکړي پانګونه وکړي په دې برخه کې. فکر کوئ چې څومره مؤثر تمامېدلی شي دغه اقدام؟
زه څو موارد دلته راځم چې یوه موضوع خپل د زابل څخه چې کوم ورور ټلیفون وکړي. په ټولنه کې د ماشومانو د روزنې لپاره د زده کړو لپاره یوازې مسؤلیت دولت نه جوړیږي که نه. دلته مور او پلار په سیمه کې عالم، ځوان فعال او ملا، قومي مشر، دا ټول مسؤول دي من حیث د یوې ټولنې چې دی د خپلې ټولنې لپاره کار وکړي. یعنی هغه مشر که د ټولنې مشر دی، نو د خدماتو هغه ابتدایي خدمات چې د انسان بنیادي حق زده کړه ده، د هغه لپاره باید دی مبارزه وکړي. او د مور و د پلار یوازې مسؤلیت دا نه دی چې دی اولادونه ته خواړه برابر کړي، بلکې د دوی مسؤلیت دا دی چې د هغوی د زده کړو غم وخوري. دریم، موږ څه وخت کولای شو چې مثلا زموږ د ماشومانو دغه د زده کړې کچه چې ده دا ښه کیفیت د دوی د زده کړې چې ده دا سم وروزو او په دغه کې تغییر راولو، په زده کړې کې تغییر راولو؟ هغه وخت کولای سو چې خپل مور او پلار باسواده وي، والدین باسواده وي. یعنی والدین کولای سي چې په خپل کور کې د ماشوم سره په څلوروي ساعته کې یا په څلور ساعته چې دی په ښوونځي کې دی، دغه اضافي چې په کور کې دی په کور کې د دې لپاره مهالویش وټاکي، په هغه مهالویش کې دی ورسره کومک وکړي. خو که مور او پلار باسواده نه وي، نو څنګه ماشوم ته مثلا دی هغه په درس کې ورسره کومک وکړي؟ یعنی دا هغه ستونزه ده چې د کلکان څخه لال محمد صاحب وکړله. نو هغه وخت چې مثلا مور و پلار د خپل اولاد سره کومک وکړای سي، بیا کولای سو. او ناکامي حل لاره نه ده. که همدا ناکامي وي، کال پر کال به همدا ناکامي وي، ځکه چې دا شاګرد نور هم لټ او غبی مخته کوي، همداسې به په هماغه ټولګۍ کې پاتې وي، دی نور هم خواتوره کیږي، له زړه یې ماتیږي، ښوونځي ته بیا په سم زړه باندې نه ځي. ناکامي حلاره نه ده. د ماشوم سره باید کار وسي، د ماشوم سره باید په کور کې په ښوونځي کې کار وسي. خو له بده مرغه چې زموږ د ښوونځیو کیفیت څخه موږ ټوله سره ټکو خراب دی، ځکه چې څلویښت سلنه زموږ استادان په ټول افغانستان کې مسلکي دي، دا شپېته سلنه چې دي دا غیر مسلکي دي. یعنی مسلکي ښوونکي موږ نه لرو. همدا ستونزه مستقیما تاثیر کوي پر کیفیت باندې. راځو دې ته چې مثلا د معارف خدمات چې دي، دغه خدمات نشي ارزه کولی. دا معارف چې دي، دغه معارف وزارت تر توانایي لوړ دي، ځکه چې معارف ورته په مکمل ډول باندې هغه بودیجه چې دی ټاکلې ده هغه ورته نه لري. تاسو که د معارف دریم ستراتیژیک پلان وګوري، هغوی په 1400 کال کې دی ولاړ دي پر نړیوالو ډونرانو باندې چې نړیوال ډونران مرسته ورسره وکړي. عادي بودیجه چې د زموږ او که انکشافي بودیجه ده دا وړ نه ده، دا به پر نړیوالو ډونرانو د دې سره مرسته کوي چې تر څو زموږ معارف وده وکړي. نو کله چې معارف دپاره مثلا ته بودیجه نه لرې، نو کتاب نسی وړاندې کولای، تعمیر نسی وړاندې کولای، درسي مواد او خپله مسلکي ښوونکی نسی روزلی، نو همدا غستون زده چې زموږ لا اوس هم ډیر سیمه هغه سیمه چیرې چې مثلا شونځي تیر څو کلونه کې بندي وتر اوس هم بندي په دی وجه باندې پاتې دي اوس موږ ټول خلاصولای سو بندي په دی وجه پاتې دي چې شون کې ورته حالت نه لرو الته ورته درسي مواد نه لرو الته ورته کتاب نه لرو شاګرد تا قوستا ولې د دې د پاره هغه پوتنشل چې موجود دی د هغه د پاره ته شون کې نه لري ته مواد نه لري راځم دې ته چې مثلا اوس خصوصي سکتور زموږ د هیواد شپېته سلنه تر پکر تر کرشې لاندې ژوند کوي آیا په لرې پرتو سیمو کې کولای سو چې مثلا همدغه په شخصي لګښت باندې خصوصي سکتور دغه خدمات وړاندې کړي زموږ ولس توانایي لري نه زموږ ولس توانایي نه لري دلته په شاریاتو کې که هغه کسان چې توانایي لري دا پر څو کټګوري وویشل سي چې هغوی د خپلو بچانو غم خوري هغوی خصوصي سکتور ته واستوي
اما چیرې ښاغلی وي که چیرې یوازې هدف تجارتي نه وي که نه آیا نشي کولای مثلا خصوصي سکتور په داسې مثلا چې کېدای شي چې هغه د سیمې خلک که نه د خپل هغه وس مطابق مثلا یو خونه په یو کور کې په یو دغې کې ځانګړي کې یو څوک لوست دی چې د هم هغه کړي وي دغه وي هغه د استاد په توګه باندې معرفي کړي د زده کوونکو ته درس ورکړي په داسې رقم ته
دا یو لار ده یو حرکت دی یو مدني حرکت دی خو له بده مرغه همدغه فرهنګ دلته نه دی رامنځته دا ډېر کمزوري روان دي یعنی په ټوله نړۍ کې که خپله له معارف سره د سیمې د خلکو له ولسونو مرسته نه وي هغه خدمات په سم ډول نه عرضه کیږي ځکه چې خپله کورنۍ دي مور و پلار دي د سیمې خلک دي قومي شورا دي سیمه ییزه شورا دي محلي شورا دي د معارف د کیفیت څخه نظارت کوي د شفافیت لپاره دی نظارت کی یعنی تاسو ولسی نظارت کولای سي او همدا خلک خپل لګښت کی یا شوراګان لګښت کوي د همدغه لګښت یو برخه پر دې باندې مصرفيږي چې معرفت ځای ورکړي معرفت مثلا د یو معلم معاش ورکړي کتاب ورتراوړي مثلا اضافي کتاب یو هغه کتاب دی مرچ درسي کتاب لرو درسي کتاب خو بیا مثلا دولت مکلفیت لري مکلف دی چې مثلا د خپل مکلفیت له مخې همدغه کتاب راوړي ولی کچیر کم بودوي بیا زموږ هغه تجاران چ په دې وطن کې ګټه کړې ده همدغه ټولنه ور باندې حق لري همدغه خلک ور باندې حق لري همدغه هیواد ور باندې حق لري چې دې دلته پانګونه وکړي خیریه بنسټونه رامنځته شي د خیریه بنسټونو لارې د دې یو برخه ده پانګې په لیرو پرتو سیمو کې هغه سیمې چې ډېرې وروسته پاتې دي هلته چې معارف ډېر زیات خراب دي هلته چې معارف نسته د دې له همدغې پانګې څخه باید په هغه سیمه کې برخه واخلي درېیم هدف باید یوازې تجارتي نه وي دلته یو برخه باید خدماتي وي خدمات وي باید یعنی ګټه باید وسی ولې ګټه په هغه اندازه باندې وسی چې زه د خپلې ټولنې څخه ارزیابي ولرم چې زما ټولنه څومره توانایي لري نه چې ته مثلا اوس په شاریاتو کې ستا فیس دومره لوړ وي چې هغه ملاماتونکي وي یعنی ملاماتونکي خدمات باید نه وي
مننه استاد یو خبره ویساس په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه هغه دا چې معارف دونه توانایي نه لري چې په دومره شمیر کسانو ته دغه خدمات ورسوي په اردو ژبه کې یو متل دی وایي چوټه خاندان زندگی آسان اوس که تاسې د طبي علومو یو استاد یې که تاسې برخه راګو چې څومره دې برخه کې مثلا کار کول پکار دي هغه پوهه رښتیا هم که په یو کور کې مثلا یو څوک دوه ماشومان ولري نسبت دې ته چې اته ماشومان ولري فکر کوم چې تعلیم ته تربیې ته خوراک ته پوښاک ته هرته ته ښه رسېدلی شي او کله چې دغه نفوس یو څوک دغه وي حکومت هم ورته کولی شي چې ښه خدمات رایه کړي فکر کوئ دې برخې ته که ډېر لږ لرې نه شو د موضوع نه څهڅونه پاملرنه پکار ده
ډېره مننه تروان صاحب یو مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې راځئ چې قبول یې کړو ټول ودونه بې پلانه کېږي ټول اولادداري بې پلانه راځي یعنی مخکې د دې نه زموږ ځوانان د واده دپاره پلان نه لري او بیا چې کله واده وکړي د اولاد دپاره پلان نه لري فقط همغه یو د چا فابریکه جوړوي نو هر یو باید اته او نهه لس اولاده ولري که په صحت باندې ښه تاثیر کوي که په صحت باندې بد تاثیر کوي نو تاسو فکر کوئ چې یو فامیل هغه ستاسو خبره کوټې فامیل ښه ژوند څومره چې فامیلونه دې موضوع ته ډېره توجه وکړي په څو برخو کې دې ګټه کوي یو ژوند په پلان مخې ته ځي کولی شي په ډېر کم عاید باندې ډېر ښه ژوند مخې ته بوځي دویم کولی شي چې د خپل اولاد صحت ته دا مور د بطن نه چې دا کله حمل اخلي تر هغه چې یو ماشوم خپل قانوني سنتر رسیږي ډیر خور ورسیږي. دریم دا چې دوی کولی شي ډیر ښه په یو کم اولاد باندې ښه درس وي. هدف دا ده چې ښه درس په دې معنی مثلا په یو کور کې اته ماشومان دي، یو پلار د اتو کتابچو د اخیستلو توان نه لري، یو مور اتو اولادونو ته سار کې د چایو د تیارولو توان نه لري چې هغه مکتب ته ولیږي. څه پاتې دې ته چې هغه بیا کینی هغه سره درس وي، ځکه هغه مجبوره ده هته جوړه بوټان پاکي، هته جوړه لباس پرې مینځي، هته ته ډوډۍ پخه کي، هته ته د اوده کېدو ځای تیار کړي. نو دا موضوع ډېره مهمه ده که چېرته په دې موضوع باندې زمونږ کورنۍ توجه وکړي. یعنی هدف دا نه دی چې دوی د اولاد نه راوړي، هدف دا دی چې دوی د اولاد راوړي. ولې که اولاد راوړل د پلان مطابق مخې ته لاړ شي، دوی ډېرې ستونزې کولی شي چې حل کړي.
مننه. راځو دې برخې ته نتیجه گیری کوو. د ټولو ملمنو خبرې راخلو. هغه دا چې اوس دغه روان وضعیت ته په کتو چې دغه ماشومان مثلا رالوی شي، پنځل کاله شپږ کاله او کاله وروسته دا ځوانان شي، دوی مثلا د زده کړو نه بې برخه وي، دغه وضعیت باندې د افغانستان په دې پرمختګ مخه یا نه نیول کیږي نه ډب کیږي که کیږي څه کول پکار دی، باید څه وشي؟ کاکر صاحب مهرباني.
مننه. دا چې یوازینی د حل لار د افغانستان د خلاصون او د دې هیوادوالو د بچیانو د خلاصون لاره، هغه ډېر تړاو چې اوس د دې شیان سره لري هغه صلح ده او بل اقتصاد ده. ګوري تاسو فکر وکړئ زمونږ اقتصاد ته خو یعنی نړیوال هم ایران دي چې دغه خلک په څه حالت کې دي، دوی سره به تر کمه ورې تر کمه وخت پورې موږ مرسته کوو. یعنی داسې حالت ته موږ نه یو رسیدلي چې د دې شاید اوسو چې په افغانستان کې یو بنسټیزه پروژه پلیسی او هغه نه خلک استفاده وکړي، هغه کې خلک کار وکړي. د دغه ستونزې دغه فکرونه چې همیش د یو والد سره یي چې زه به د خپل اولاد ته څنګه رزق را پیدا کوم او څنګه به دی روزه م تر دولسمه پورې، زه فکر کوم یوازینۍ ستونزه چې زمونږ دغه 3.1 میلیون ماشومان چې بې برخې شوي درسونه یا محروم دي، یوازینۍ لامل یې جنگ دا چې نړیوال ټول کمی سرویګانې چې کړي دي اوس هغوی ویلي چې هر شپږم ماشوم په جګړه کې ده. نو زه فکر کوم چې دغه ټول کوچنیان به زمونږ وي. بس صرف یوازینۍ لاره یې اقتصاد جوړونه ده او جنگ بس کوونه ده.
سر یو شی وایم مخکې استاد یو شش اشاره وکړله او ما هم غوښتل چې همدې ته اشاره وکړم. په افغانستان کې د نفوسو کنټرول نشته. د نفوسو کنټرول چې کم نه وي په هغه کې په هره کورنۍ کې لس ماشومان وي چې دا د یوې مور و پلار تر د روزنې تر سویې لوړ کار دی. یعنی کله چې موږ نړۍ ته یو ماشوم غواړو، یو بامسؤلیته ماشوم موږ نړۍ ته غواړو چې دا باید د هرې کورنۍ مسؤلیت وګرځول شي. دولت په دغسې ټولنو کې بې سواده ټولنو کې بیا مجبور دی چې د خلکو د نفوسو د کنټرول لپاره تبلیغات وسي، د سیاسي عامې وزارت، د معارف وزارت، د دې ټول لپاره. کله که زموږ ماشومان به مسؤلیت نړۍ ته راسي، هغوی د خپل هیواد په وړاندې مسؤول، د ټولنې په وړاندې مسؤول، د نړۍ د انسانیت په وړاندې مسؤلیتونه درک کوي. یعنی دوی مسؤلیتونه درک کوي. خو که مثلا د نفوس کنټرول نه وي، بې سواده پاتې کیږي. د بې سوادي 40 کاله نتیجه همدغه ده چې زموږ په ټولنه کې جنگ دی، جنگ جنگ روان دي. نو موږ دلته اوسنۍ زه پرې وشي باندې چې موږ تاکید کوو هغه په افغانستان کې باقیفیت زده کړې دي، تعلیم دي، تعلیم حل لاره ده، زده کړې حل لاره ده. دا د یو قوي کنټرول سوي معرف ته لارې موږ کولای سو. یعنی چې هغه پلان چې کوم د معرف دي او د دقیق سر ویل مخې باید زموږ په هر کلي په هر سیمه کې د هر ماشوم پر مخ باندې باید د نر او ښځې پر وړاندې باید ښوونځي خلاص وي.
استاد پلان ډول کې ساس نظر هم واخلو.
ډیره زیاته مننه تروان صاحب. زه د دوستانو سره هم نظر یم. یوازینۍ لاره زموږ دا ده چې موږ خپل سیستم د معارف قوي کړو، او نه تنها وزارت معارف په دې باندې مسؤلیت نه لري، نور وزارتخانې هم باید وزارت معارف سره اوږه ورکړي چې تر څو وکولی شو موږ دې مشکل ته یوه د حل لاره پیدا کړو. د حل ټکی خورته ختم ټکی خورته نه شي خوستلی، یوه د حل لاره پیدا کړو. مثلا وزارت اجو اوقاف ډېر ښه وزارت دی، په هر ولسوالۍ کې یو جومات لري، په هر جومات کې یو ملا امام لري. دوی کولی شي د دغه لارې عامه پوهاوی مخې ته بوزي. د ښځو وزارت په څلور دېرشو ولایتو کې ریاستونه لري، د ښځو سره عوامل دی. دوی کولی شي ښځو ته عامه پوهاوی وکړي، میندې په دې پوه کړي چې د تعلیم څومره مهم دی او څومره کولی شي. چې او بله مهمه خبره دا ده چې په ښځو باندې سرمایه ګذاري. زمونږ فامیلونه په ښځو سرمایه ګذاري نه کوي، رشتې اختصاصي شوي دي. ډېرې کمې زموږ خویندې ځینې رشتو ته ځي. زموږ خویندې یا باید معلمه شي، یا باید نسایي ولادي ډاکټره شي، یا باید یو مکتب کې که خلاصېږي معلم، نور بیا اجازه ورته نشته دی چې هغه لاړ شي نورو رشتو کې درس ووایي. یا په نور که چېرته موږ دغه سرمایه ګذاري ونه کړو، موږ په د اقتصاد په څنګ کې ښځې ونه لرو، په حقوقو کې ونه لرو، په شرایطو کې ونه لرو، په تعلیمي تربیه کې ونه لرو، په ژورنالیزم کې ونه لرو، موږ نشو کولای غږ پورته کړو او آواز ورسو. پس هماغه وایي د ګونګه په ژبه ګونګه خپېږي. یوه ښځه ښه کولای شي چې ښځه پوهه کی. نو په دې حصه کې باید په ښځو په نوڼو باندې سرمایه ګذاري وشي، تر څو وکولی شو موږ یوه لاره حداقل پیدا کړو چې آینده دپاره خپل اولاد دپاره یو پلان جوړ کړو.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو. په همدې سره موږ هم د خپل باس لمن رانغاړو له خپلو درنو میلمنو، هر یو د پوهنیزو چارو کارپو او فعال ښاغلي عطاالله ویسا، دغه شان د پوهنې وزارت د کیفیت د څارنې یو کارکوونکی ښاغلي نصرت الله کاکړ، او د مورا پوهنتون له استادې اغلی هیلۍ غرشین نه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړو. له تاسو درنو میلمنو هم مننه، اوریدونکو هم مننه چې په دغه خبرونه کې مراد تلیفونونه وکړل، خپل نظرونه مرا سره شریک کړل، او له میلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تر بلې خبرونه مو په لویه او بخون کې خدای سپارم. خوانه ولرئ.